افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په مشورتي لویه جرګه کې وکړې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د مشورتي لویه جرګې په اړه او د نورو موضوعاتو په باب راپورونه لرو. لومړی به صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه در واوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی کړی دی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیلی کرافت ایران په نړۍ کې د تروریزم لومړی درجه ملاتړی بللی. پوره خبرونه. د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اگست په 1 په خپل ټویټر لیکلی، افغان حکومت د جګړو د قربانیانو حقونه چې د سولې د پروسې په وخت کې چاغګ نه دی اوریدلې تضمین کړي. امنیسټی انټرنیشنل همداراز زیاته کړي، د سولې د تضمین ټولې هڅې باید د قانون، عدالت او ځواب ورکولو په اصولو ولاړې وي. د بخښنی نړیوال سازمان دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شوې ده. په دې جرګه کې د هغو 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه باندې له ولس سره سلا مشوره کیږي چې د افغان حکومت په خبره درنې دوسیې لري او د خلاصون واکې له ولسمشر اشرف غنی سره نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې له 200 زیات کسان په جګړو او بریدونو کې وژل شوي دي چې د اکثر دغو بریدونو پړه په طالبانو اچول شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه به د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي، دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اول موضوع بعد تلپات اوربند به سر به موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد.
طالبانو له اول سره د دې جرګې له دایرې دو سره خپل مخالفت ښودلی او د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د ژر پیل لپاره د دې جرګې له دایرې دو پرته خوشي شوی وای. بیا هم د جرګې خبر، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولسته هم په ښکاره اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسني ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د جرګې بلل ستایلی. په اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله لیکل شوی دا د درک وړ ده چې د بندیانو خوشی کول چندانې د خوښۍ عمل نه دی، خو دغه سخت کار به په داسې مهمې نتیجې وانجامیږي چې افغانان او د افغانستان ملګري له ډېره وخت لټوي، یعنی د تاوتریخوالي کمښت او مستقیمې خبرې چې د سولې د تړون او د جنګ د پایته رسېدو لامل کیږي. د سولې مشورتي لوی جرګې لومړی ورځ د ځینو فزیکی لانجو او شخړو شاهده وه. د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسی جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. اغلی روشن د ولسمشر د خبرو پر وخت له خپل ځایه پاڅېده او په یو ټوکري بنر لیکلی و چې د دې په خبره وحشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت ده.
خواهر گرامی، ما باجده نیستم، فیصله از شماست، فیصله از شماست، همکارایی تا قناعت بدید.
د ولسمشر غنی او بلقیس روشن تر لاندو خبرو وروسته د خواله رسنیو د تصویرونو لمخې ښکاری چې بلقیس روشن د یو بلې ښځې لخوا په داسې حال کې چې شعارې په لاس کې وه او مخته روانه وه په ځمکه ووهل شوه. په جرګه کې د بلقیس روشن وهل کېدو او له جرګې د هغې ایستل کېدو ګڼ غبرګونونه پارولي. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمار په خپل ټوټر لیکلي د معترض وهل کول وهل ټکول زورونه حسابېږي او زورونه جرم دی چې باید عاملي ځواب ورکړي. اخو په فیسبوک باندې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې د جرګي یو بل غړی او ځوان فعال غورزنګ سیال د جرګي د ترسراوي مسؤلینو لتالار ایستلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی وباله. کیلی کرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل راتلونکي اونۍ به امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران د تسلیحاتي تحریم د غځولو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کړي. په امریکا کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ټینګار وکړ که روسیا او چین دغه پریکړه لیک د مخنیوي لپاره خپل ویټو حق کار اخلي د هغې په خبره د دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د لومړي درجه ملاتړي شریکان شي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهرچیان د پولیسو لخوا تیتو پراک شول. ویل کېږي د پولیسو لخوا ځینې مظاهرچیان ټپیان شوي هم دي. مظاهرچیان د بیروت په بندر کې د سېشنبې ماښام درنو چاودنو له امله غوسه وو او پرونی مظاهرې وکړې. دوی حکومت په ناغېړۍ او د دغسې پیښو په مخنیوي کې ناکام وباله. د بیروت په بندر کې د سېشنبې ماښام درنو چاودنو چې د کیمیاوي سرې په یوه ګودام کې شوې تر اوسه 149 کسان مړه کړي او څه باندې 5000 نورې ټپیان کړي دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې کدا څلور سوه زندانیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د مشورتي لوی جرګې غړي په کمیټو ویشل شوی چې پر ایجنډا خبري وکړي. د دې جرګې ډیر ګډونوال وای د څلور سوه طالب بندیانو لخلاصون سره موافق دي خو طالبان باید اوربند ومني. د دې خبرونې په دوهمه نیمای کې د سیاسي چارو له څو تنو کتونکو سره په همدې موضوع خبري کوو. زموږ شخلا ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر او په منځري صفه 12 پښنیو او اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د څلور سو نور طالب بندیانو له خوشی کېدو سره سم به بین الافغانی مذاکرات پیل شي. شاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته په خپل پرانیستون کې وینا کوي ول چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشی شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم ورسپارل شوی وای د دې جرګې پریکړه د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور ووري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 1200 نورو طالب بندیانو له خوشی کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. خاغلی غنی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به اول په تلپاتې اوربند بحثونه وشي. نوموړي دغه شان وویل خو که د وسلوالو طالبانو 1200 نور بندیان د لیست مطابق خوشي نشي نو د دغه ډلې له لوري به جګړه لا پسې سخته شي. افغان ولسمشر دغه شان وویل د دغه بندیانو د برخلیک معلومول اسانه پریکړه نه ده خو ویل چې اوس باید دا پریکړه د دې جرګې ګډونوال وکړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې کداغه 1200 زندانیان خوشي شي دوی باید په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند په موافقې ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد دعوت ولاری.
د وای افغان حکومت 15000 اوسل طالب بندیان خوشی کړل خو د اساسي قانون په اساس د نورو 1200 طالب زندانیان خوشی کول چې درانه جرمونه لري د واک نه دی. افغان حکومت له دی وړاندې ویلی و چې دغه 1200 طالب بندیان د قتل قاچاق انسان تښتونې او د فساد په شان په درنو جرمونو محکوم شوی دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري وایي په اوسنۍ سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلې شي.
تصمیم شما ستاسو پریکړه د افغانستان د خلکو لپاره د مرګ او ژوند پریکړه ده. ستاسو مشوره د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. زه باور لرم چې ستاسو ډلې ز پریکړه به د افغانستان د باعزت او تلپاتې سولې لپاره یو لارښود وسی.
افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لوی جرګې دوام بولی وای چې د تیر کال د جرګې 90% مشورې عملی شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته په خپل وینا کې دغه شان د سولې مشورتي لوی جرګې ل دایریدو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي مشورتي لوی جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستي خن لري کړی. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ل جرګې نه یو مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پایل په معنا ده. لبل خوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جرګي غړو ته خپل وینا کې ویل چې د دوی مشورې باید د سولې په وړاندې شته خندونه لری کړی.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې د دې جرګي مشوره داسې شکل باندې عیار شي چې د سولې د پاره لار خلاص شي. کوشش کونین یک مسؤلیت تاریخي نظر را قائم نکونین چې
د سولې مشورتي لویه جرګه چې نن د جمعې په ورځ باندې پایل شوه تر 3 ورځې دوام کوي. د دغه جرګې د جوړونکو کمیسون مشر معصوم ستانکزی ویل چې په جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 240 یې میرمنې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو اوریدل چې مشورتي لوی جرګه څنګه پرانستل شو او ځینو ګډونوالو پکې څه وویل. اوس زو کابل ته د لوی د مشورتي لوی جرګې خیمه ته ورزو. امید ظاهرمل فکر کوم چې اوس سټوډیو ته راغلی دی له خیمه راستون شوی دی. ظاهرمل صاحب وروستی حال کا اوریدونکو ته وایست چې په روسي شیبو کې چې تاسو دې لوی جرګې په خیمه کې وي د جرګې برخوالو په کومو موضوعاتو خبرې کولې؟
سروان صاحب د جرګې ټولې کمیټې چې لوړان دي د تیر کال نه هغه تشکیل وو دوی پر دوو اجنډا باندې اوس په خپلو کمیټو کې بحثونه پیل کړي دي. لومړی موضوع د 300 طالب زندانیانو په اړه باندې ده چې مشوره لیو بل سره وکړي تر څو دا زندانیان خوشي شي. د دې خوش شوي زندانیانو په اړه باندې لوی نسو پوښتنې مطرح کیږي څه ډول تضمین واخیستل شي چې دغه طالب زندانیان خوشي کیږي. د البته د طالبانو نه هم د نړیوالې ټولنې نه که چېرته خوشي کیږي په بدل کې د افغانستان حکومت او افغانانو تصور کول شي. دا دواړه اساسي پوښتنې په دغه اجنډاو کې دي چې په کمیټو کې بحث کیږي. تر خوای د کمیټو د اجنډاو بل مهم بحث بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه باندې چې په بین الافغاني مذاکراتو کې بحثونه لکوم ځای نه را پایل شي. د افغانانو غوښتنې په دې بین الافغاني مذاکراتو کې سوسی تر خوای د هغه اصلي بحث چې د اوربند لکه څه ډول چې وته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې نن د جرګې پرانیستنې کې وینا کې اشاره وکړه چې د تلپاتې اوربند لپاره هر څه ژر لومړی اقدام باید وشي. دغه تلپاتې اوربند لپاره یو تضمین باید څه وسی او همدا ډول یوې هوکړې ته د رسیدو هغه اساسي لار څه باید وسی. په دغه سو پښتنو باندې جرګې او کمیټو خپل کار پیل کړی دی. اوس
بله ډیر زیاته مننه امید ظاهر ملو چې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو د کار د پیل په باب معلومات راکول. وسلوال طالبان د دې مشورتي لوی جرګې په اړه څه وایي؟ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه اتهامات چې اوس دوی لګوي د حقیقت نه لري. په حقیقت کې دغه اتهامات د کابل اداره د پروسی د زندولو او امتیازاتو اخستلو لپاره عنوان کړی دي لکن د دین علاوه کوم اساس نه لري.
د شغل شاهین اشاره هغو څرګندونو ته چې د افغانستان ځینې چارواکي وایي چې څلور سوه پاتې طالب بندیان په لوی جرمونو ککړ دي، ځینو قتلونه کړي دي، ځینو اختطافونه کړي دي او په اعدام محکوم دي، خو دا خبره ردوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په تیر خبرونه کې مو د مشورتي لوی جرګې له ځینو برخوالو سره خبرې وکړې. د ډیرو نظر دا و چې دوی موافق دي چې د څلور سوه پاتې طالب بندیان دي خوشي شي، خو له طالبانو څخه دي هم تضمین واخیستل شي چې اوربند بکوي. د یو وطن څرګندونې سره ورو
سید ازغر اکا خلیم د خوست ولایت شورا وکیل له خوست نه مې په دې جرګې کې ګډون کړی. سوالونه راکړل شوی دي په همدغه سوال باندې چې څلور سوه طالبانو بندیان خوشی کول د رئیس د جمهور د صلاحیتونو نه لوړ دي، که چیرته دغه خلاص نشي نو تاوتریخوالی او جنگ به دوام پیدا کړي. نو زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره ده چې دغه بندیان د خلاصي، خو د دایمي اوربند په صورت کې نه تنها چې دغه مونږ بندیان خلاص کو، دوی بیا په آینده کې نور شرایطونه وړاندې کړي، بندیان د خلاصي خو دایمي اوربند زمينه برابر شي.
د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې لاندو خبرونو ورسته د مشورتي لوی جرګې په اړه یو بحث لرو. د چارو څو تنه کارپوهان به مو میلمانه وي، هله چې دا بحث هم را سره واوري.
ستاسو له پیغامونو
د مکتبو پر برابر باندې ما نظر ولې چې پانتونه نشرو سو مکتبونه باندې دا کومه پالیسي ده چې د یو کور دوه درې ځوانان به پانتون ته ځاغه په مرض نه اخته کې نومرې او دوه درې ماشومان په کوچ پاتېږي چې هغه مرض نشي. ما پر دولت دا غږ دی چې مکتبونه ته اجازه ورکړي، بالخصوص کابینه باندې د پانتونه نشرو په برابر باندې اجازه ورکړي، باید د مکتبو ته هم ورکړي. اکثر ځوانان د ډېر کرنتینو د غریبۍ د لاسه یا نشو ته ورګړېدي یا خیری شي واده ته د تګ خاطر کې.
زما محمد غازی لوګر ولایت د سړی پیغام ازادي رادیو ته پیغام او د ماجه پیغام د نشریدو اله لوګر ولایت د ازر پولیس علي کې د دومي استیکي چې موږ کورونه برابر کړی دي او وسلوال طالبان موږ کورونه په سپک او درنو وصولي. حکومت هم هله چې موږ د غمو خري او موږ ډیر په سخت شرایط کې ژوند کوو، ګرمه جوړولي پسلونه موسوځیدل او موږ ډیر مشکل سره مخ یو. حکومت څخه ټولتي چارواکو ته هله ده چې موږ تجدید توجه کوي وسلام د خپل پیغام شریدو په هیله.
زه جانا دا د کندهار ولایت پیلان د نورستان ولایت خپل د نورستان مرکز پارونه څخه تاسو دا پیغام تیردم. ما د ټول افغانستان ولایت څخه دا هیله ده چې دا امدی ملي پارک چې اوس نوې په ملي پارک ونه مول شو، واقعیا ملي پارک دی، ډېر ښایسته ځای دی، د امن ځای دی. دا اوس پیلان چې زه تاسو سره په خبرو کې یم، د ډېر لوړ غره په سر کې یم، ټول شپه باران باندې شوی دی، کني خصوصا په نورو ولایتو یا ولسوالیو کې باران نشته. دلته بارانونه ډېر بارانونه برای ټول شپه باران باندې ولدي. ډېر د خوشحالي احساس کوم، په لسهاو خلک راغلي دي، ډېر ښایسته ځای دی. نو زما د ټول ولایت څخه دا هیله ده چې ورنه یو د دې ولایت سر وښکاره کړي. مننه تاسو څخه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په اورزغان کې ځینې فعالان وایي چې په دې ولایت کې ډېر تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر کلتوري فعالان وایي د اورزغان په ولایت کې شکیل اړخونه له تاریخي آثارو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي، خو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان د دې پترز کې چې دا خبره تاییدوي وایي چې هڅه کوي چې د تاریخي آثارو د ویجاړېدو مخه ونیسي. له اورزغان د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د اورزګان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې غیزي. د اورزګان یو شمیر فرهنګ پالان وای په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي اثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیل اړخونه لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالېږي.
د اوسنی جګړو له امله هغوی زیات جان موندلی دي، ځکه البته د دوه طرفو د حق په وې کې د جنگ لپاره تعبیر نیول کې خراوی باندې بمان وری زم داوات خو من دې څخه هم درنګ مرمه پر استعمالیزم او کچری دا لړۍ دوا مو کې اشکر خبره ده چې د روزګان یا څنګه چې د ټول څخه ته پاتې عربه په دې جنگ کې بلاس خورخو
شجاع د جګړې لشکې لړخونه غښتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې 164 تاریخي آثار او لرغونی ځایونه موجود دي چې مشهورې د سلیمان تخ بابا غر، کاپیر کلا او بوزچا ده. د دې ریاست مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړي غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو ځلی له مرکزی ادارې سره خپل اندیشنې شریکې کړې دي.
په ډیرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپیر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنگي وسایلو استفاده کوي او یا خپل دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثار او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول مراد کړي دي. نموړي په یو شمیر سیمو کې د تاریخي آثارو د لمنځتلو پړه پر وسلوالو طالبانو راچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مرچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو راچوي. اورزګان کې دا مهال ډیر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنی صفه 12 پښنیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د مشورتي لوی جرګې په ارتباط له سوتنو نظر خواندانو سره خبری کو هله ده چې دا بحث واوري. خو اوس یو نړیواله موضوع په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې ایران د تروریزم لومړی نمبر ملاتړ کوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د ملګرو ملتو امنیت شورا د امریکا د غوښتنې پر اساس پر ایران د وسلو د بندیز موده تمدید کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې واوري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر روسیې او چین ته خبرداری ورکړی چې که په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید لپاره د امریکا طرح ویټو کړي، نو په نړۍ کې د تروریزم له لومړي نمبر ملاتړ کوونکي سره به مرسته کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا په پام کې لري راتلونکې اونۍ د امنیت شورا غونډه راوبولي څو پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید د طرح مسودې ته رایه ورکړي. د دې بندیزونو د اعتبار موده په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پومپیو له څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر کیلی کرافت د ایران لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي براین هوک سره یو ځای په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. له دې خبرې غونډې څو ساعته وروسته ښاغلی هوک خپله استعفا اعلان کړه. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د امریکا طرحه د امنیت شورا د ټولو 15 غړو تر ټولو لږې رایې چې نه دي وګټي، نو دوی به یې ویټو کړي. دواړو هیوادونو تیره میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش او امنیت شورا ته په جلا لیکونو کې د امریکا پر دې هڅو سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل هیواد یې هیله لري چې روسیا او چین به په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت ته وګوري، خو میرمن کرافت زیاته کړه چې د روسیې او چین ترمنځ ملګرتیا ښکاره ده. هغې یادونه وکړه چې روسیا او چین له خپلو سرحدونو بهر له ګډوډۍ، کړکیچ او تشدد سره مرسته کوي، نو ځکه دې د دواړو هیوادونو د منځوي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پومپیو خبریالانو ته په خپل وروستي سرګندونو کې وویل چې ځینې هیوادونه غواړي پر ایران وسلې وپلوري، خو هغه خبرداري ورکړ چې دا کار به منځنۍ ختیځ نور هم بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا ته به ګواښ وکړي او د امریکایي وګړو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي. واشنگتن ګواښ کړی چې که امنیت شورا د بندیزونو د مودې له پای ته رسېدو وروسته ایران د وسلو له پلور او پیر څخه مننه کړي، نو د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو ټولګه به پر دې هیواد ولګوي. د بندیزونو ټولګه هغه میکانیزم دی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې یادونه شوې وه. د دې میکانیزم له مخې که د ایران سرغړونه ثابته شوې وای نو ټول بندیزونه پرې لګېدل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو. سبا شنبه ده او ترشنه آسمان لاندی خبرونه لرو. په دی خبرونه که هم په مشورتی لوی جرگه بحث لرو، هیله ده چه را سره اوسی. په پکتیا و خوست که ده کانکور پازموینو که لیوی خواه ده برخوالو انجونو شمیر ده پخواه پا پرتلا دیر شوی، لبلی خواه پا گن شمیر کورنیو که پنجونو محسیلانو اجباری انتخاب لاهم هغستون زده چه تر اوسه ده دی ولایت انجونی ور سره مخامخ دی. له پکتیا څخه ده آزادی رادیو ده خبریال راپور واوری.
په ټولنیزو رسنیو کې د پکتیا ولایت د کانکور د ازموینې لپاره په قطر د ولاړو نجونو یو عکس لس پلس کېږي چې ډیرو خلکو پرې مثبتې تبصرې کړي. په دې تصویر کې د نجونو له منځه یوه یې نادیه چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده، دا یې دوهم ځل ده چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. دیوایی په لومړي ځل یې ونه شو کولی چې د کورنۍ په خوښه انتخاب شوي طب پوهنځي ته بریالی شي. دیوایی دلته زیاتره کورنۍ زړه نښه کوي چې خویندې او لوڼې یې د روغتیا اړوند پرته په نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
کورنۍ ستونزې وې، ما ته یې ویلي چې ته طبیعت کنه به شي، ما چې کله انتخاب وکړو نو زیاتره داسې هغه وو چې بیخي لوړ سوي کې وو، زه بې نتیجې پاتې شم. ته کل غواړم چې حقوق ووایم، دی ډېر لوړه صفحه کې دی، نه شم ورکنې بدلی.
په خوست او پکتیا کې د کانکور دغه ازموینې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې او د جمعې تر ورځې دوام کوي. مرسل د خوست په شیخ زید پانتون کې د پنځشنبې په ورځ ازموینه ورکړه. دی وایي انتخاب یې د کورنۍ په خوښه وکړ او په خبره یې ډډمنه نه ده چې بریالی به شي. مرسل وایي د دې په څیر ګڼې نور نجونې هم د کورنۍ انتخاب قرباني شوې دي.
کنکور په ازموینه کې د پاتې کېدو ستر لامل د ښوونځي په جریان کې د بشپړ درسي چاپېریال نه برابرېدل دي، په خپله خوښه د انتخاب نه کېدل دي. لومړی زه او زما په شمول ګڼ شمېر خویندې د دې ستونزې قرباني شوي دي.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی وایي هغه نجونې چې د کورنۍ په خوښه پوهنځی انتخابوي په راتلونکو زده کړو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د تحصیل په جریان کې کېدای سي له روحي ستونزو سره مخامخ سي، او تر څنګ یې د دې امکان شته چې تحصیلي رشته چې دی وایي ترې پاتې سي، یعنې د خوښې خلاف که یو څوک یو رشتې ته مجبورېږي اغېزمنتیا به د ما په ان سره ډېره کمه وي.
په پکتیا کې سږ کال د کانکور په ازموینه کې له 3,550 تنه زده کوونکو 600 نجونو او په خوست کې بیا له 4,900 بایومیترک شویو زده کوونکو څخه 600 نجونو برخه واخیسته، خو دا شمېر بیا په لوګر او پکتیکا کې کم و. په لوګر کې له 3,116 زده کوونکو څخه 340 تن نجونو برخه اخیستې وه، خو په پکتیکا کې دغه شمېر خورا کم و. هلته له 1,228 زده کوونکو یوازې 3 نجونو په کانکور ازموینه کې برخه اخیستې وه. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې،
facebook.com/azadiradio.
زمو شخلا آزادی رادیو اوری ساعت 4 بجې او 10 دقیقې شوې د لنډو خبرونو نوبت دی چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اگست په 1 دغه څرګندونې داسې وخت کړي چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. په دې جرګه کې د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث او سلا مشورې کیږي چې ولسمشر وایي درنې دوسی لري او د نشي خوشي کولای. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه د امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن افغان ولست هم ښکاره اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د جرګې رابلل ستایلی. د سولې مشورتي جرګې لومړی ورځ د زینو لانجو او فزیکی شخړو شاهده وه. د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسی جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی بللی. کلی کرافت یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي راتلونکې اونۍ امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران د تسلیحاتي تحریم د غځولو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کوي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهره چان د پولیسو لخوا توپک شول. ویل کیږي د پولیسو لخوا ځینې مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. خلک د بیروت په بندر کې د سې شنبې ماښام درنو چاودنو له امله غوسه وو او پرونی مظاهره وکړي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واردل. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو مطالب د ویب سټ لاري هم تر لاسه کولای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د 400 نورو طالب بندیانو له خوشی کېدو سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته نن په خپل وینا کې ویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشی شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي وایي چې د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. له همدې کبله غواړو چې په د خبرونې په دې برخه کې په همدې موضوع له څو تنو نظر خواندانو سره خبرې وکړو، ټلیفون ورته وکړو او نظر واخلو. تخنیکي همکار شمشاد زدران هڅه کوي چې تلیفون وکړي خو متاسفانه هغه میلمنو چې وعده یې هم کړی ده تر دې شیبې تلیفون ته ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې ژر ځواب ووایي. په دې منځ کې به څو پیغام ولبلم چې د افغان بیسیم د تصوات له شمیرې له لارې مو راسته ولیدي. قاري محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ څخه پیغام راسته ولې دی وایي د سولې مشورتي لوی جرګه باید 400 طالبان اله کول په برخه کې پریکړه وکړي. مولا نقیب الله دا تخلصي متاسفانه نشم ویلی له نادالی ولسوالی څخه لیکلی دی وای د مشورتي لوی جرګې جوړول په سني حالاتو کې ګټه کوي، باید چې د دې جرګې برخوال شپریکړه وکړي. همدا شیبه د په هنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خواند شاغله نصر الله ستانکزی د ټلیفون لاري را سره دی. استاد ستانکزی تاسو تر کله وایم؟ کورم دان استاد، مشورتي لوی جرګه جوړه شوې ده چې د 400 طالب بندیانو په اړه پریکړه وکړي. یو شمېر وایي چې اصلا دې لوی جرګې ته ضرورت نه و، هسې پیسې پرې لګول کیږي. طالبان هم وایي چې دا یو فرمایشي لوی جرګه ده. ستاسو په نظر دې جرګې ته اړتیا وه؟
د قانون نظر دغه جرګه تعریف لکه مشکل ده. اول خو زه دغه نو په ارتباط زیات موافق نه یم. هغه قانون یو جرګه تم چې مشورتي باندې دلوده او سمیت ګورې 1343 کال له اساسي قانون نه وروسته په افغانستان کې د لویې جرګې تعریف مشخص شوی ده. ترکیب مشخص شوی د دایرېدو موضوعات یې رابرسېره شوي دي. دا ټول د جمهور رئیس یو فرمان کې چې دغه مشورتي جرګې زما پیشنهاد به دا وایي که دوی ډېر دقیق ورکړی وای نو یو مشورتي جرګې بڼه به یې باید ورکړی وای چې یوازې مشوره ورکړې وای. په هغه صورت کې بیا د ملي شورا د غړو حیثیت جرګې د اعضاو په عنوان یو مشورتي جرګې په اعضاو په عنوان مطرح کېده. په هر صورت زبردست بحث وکړم چې جمهور رئیس فرمان کې د قانون اساسي 111 ماده باندې تاکید شوی په هغې کې د اساسي قانون لویه جرګې دایرېدل بس پاسېږي نه د یو مشورتي جرګې. د دغې جنه د دغې غیر قانوني والی مسئله را مطرح کېږي. بل کله چې جمهور رئیس صلاحیت نه لري چې د زندانیانو په هکله تصمیم ونیسي نو یو مشورتي غونډه څنګه کولی شي چې هېڅ قانون کې هم ورته وړاندوینه نه وي شوي هېڅ یو تصمیم ونیسي.
بله، ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې ولسمشر په خپله وویل چې د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم وي د خلاصون واک نه لري او دا دې په دې اړه د مشورتي لویې جرګې څخه مشوره غواړي. ستاسو په نظر دا د دغو بندیانو نن چې موږ له دې جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې وکړې یا یو شمېر اورېدونکي چې موږ ته پیغامونه رالیږي، دوی ټوله دا وایي چې که په افغانستان کې سوله راځي دغه 400 کسان که هر څومره لوی جرمونه هم کړي وي خوش دي شي، لیکن لبلی خوا قانوني خندونه شته. تاسو دې یو حقوق پو په هیڅ څه وایس کومه لار دي دوی د خلاصون لپاره شته؟
بنا نن دلته تاسو هم خلې پښتنه تکمیلی په دې مالاتو سره سره ته دې مشورې کې جوړېږي. جمهور رئیس دې سره مو کله نو داګه په دې مالاتو چې اوس په د ملي شورا له مر سره د افغانستان پارلمان په رخصتې او کله په تعطیل کله جمهور رئیس کولای شي یو تقنینی فرمان په اساس د جزایی اجرات و قانون چې دغه موانعی ایجاد کړي دي هغه یې تعدیل کړی وای او په اصطلاح هغه محدودیتونه چې قانون ورته وضع کړي وو په عفو او تخفیف کې هغه یې له منځه وړي وای. اوس هم که دا جرګه ورته مشوره ورکړي بیا هم عین حالت ده، تر هغو چې په هغه قانون کې تعدیل نه شي جمهور رئیس دغه واک نه لري.
فکر نکوي چې یو شمېر شاید داسې باور ولري چې کېدای شي ولسی جرګې داسې قانون نه وای تصویب کړی او شاید دا اسانه لاره و چې له نور له بلې طریقې یعنی له مشورتي لوی جرګې له طریقه له دوی نه دغه یو ماموریت واخلي، داسې یو هوکې واخلي چې اشرف غني بالاخره دا بندیان خوشي کې.
ګورې اول خو ولسی جرګې غړي فکر نه کوم چې دې سره په تعدیل کې ډېر مخالف وي، لکه د اوس اکثریت غړي په شورا کې د مشورې دې جرګې کې ناست دي. دا یوه مسله. بله مسله ما مخکې عرض وکړه چې د اوس د افغانستان پارلمان په تعدیل کې له رخصتۍ کړه اتوماتیک جمهور رئیس صلاحیت پیدا کوي چې د تخنینی فرمان پر اساس په قانون کې تعدیل راولي. ولې هلته ویل کېږي چې د ملي شورا په تعطیل کې اساسي قانون وایي په بیړنیو حالاتو کې حکومت کولی چې تقنینی فرمان په اساس په قانون کې تعدیل لري نوی قانون وضع کړي مواد الغا کړي. دا د جمهور رئیس او د حکومت صلاحیت ده.
بله صاحب، استاد یو مسله داده چې د افغانستان د ځینو په نظر د افغانستان حکومت خصوصا ولسمشر غنی له یو سخت حالت سره مخامخ دی. له یوې خوا امریکا ترې غوښتنه لري چې باید دا بندیان خامخا خوشي کړي، له بلې خوا قانوني خنډونه لري چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، او په عین حال کې د بشري حقونو ځینې سازمانونه لکه دا اوس د امنیسټي انټرنیشنل نن ویلي دي چې باید هغه کسانو سره پام وکړل شي، یعنی په غیر مستقیم ډول ویلي دي چې باید خوشي نشي چې جنگي جنایتکاران دي یا لوی جرمونه کړی دي. څه فکر کوئ چې ښاغلی غنی دې له دې مشکل څخه د خلاصون کومه لاره لري؟
دقیقا نه لري. اول خو باید دا سوال ته نه تنها جمهور رئیس، د افغانستان دولت، نړیواله ټولنه دا جواب ورکړي چې سوله اولویت لري که عدالت؟ دا سوال له تروس پورې په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د حکومت پالیسۍ کې نه برلابط شوي. جمهور رئیس پاین زمان که جمهوریت محسون را مطرح که پاین زمان که سول دست جرگی را آوال دا یه مسئله. بلا مسئله داده چه ولی نه دا ټول حقوقي اصول لري، د اصولو په رعایت سره دا مشکلات حلېدای شي. نه یوازې تاسو ګورئ چې هر سیاسي حرکت باید حقوقي بنسټ ولري او حقوقي مشروع کړي. د دغه ستونزو د حل لپاره باید قانوني لارې ولټول شي. په هغې کې باید د جګړې متضررین چې په هر جرم کې متضررین وجود لري، د ده او د دوی حقوق باید هغه لازمه میکانیزمونه چې په نړیوال ستاندردو کې شته د هغه په رعایتولو سره او همدارنګه د افغانستان د سولې د اولویت پام کې درلودلو سره دا مسایل باید د حقوقو په قواعدو او لازمو میکانیزمونو او پروسیجرونو په رڼا کې مشخص کړی شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه د کونړ د ولایتي شورا مرستیال دی، ښاغلی عبداللطیف فضلی، چې همدا اوس په مشورتي لوی جرګه کې هم ګډون لري. ښاغلی فضلی، تاسو ته مرکلی وایم. څه فکر کوئ چې هرغه فیصله چې تاسو کوئ هغه به حکومت عملی کړي او کنه؟
محترم امون فوسیل انجبری د اخري زمونږ کمیټو د زوف ولسمه کمیټه کې ما وسته مونږ ته لږه دا چې د دې ټولو راغلو استادو اخیری فیصله دا و چې د افغان حکومت نه غوښتنه وکړه چې امریکا او اروپایي اتحادینه باید د طالبانو د سولې لپاره ضمانت واخیستل شي، او یا په ټوله کې وویل چې امریکا د همدې مشورتي جرګې ته ضمانت ورکړي چې طالبان به سوله کوي. لکه اوس هر څه د امریکا په لاس کې دي، څومره چې افغانان پرې باندې پوهېږي. لکه طالبان په خپله وایي چې زمونږ مقابل لوري چې د افغان حکومت نه دی.
بله، یعنی ستاسو کمیټه فیصله دا کړې ده چې طالب بندیان دي خوشی شي، لیکن په مقابل کې دي تضمین واخیستل شي چې طالبان به سوله کوي.
سوله وکړي او دا امریکایان ورکړي، چې امریکایان د طالبان وایي چې زمونږ مقابل کې امریکایان دي.
ګوري دوه مسلې دي. یو اول مرحله د اوربند، طالبان تر اوسه پورې حاضر شوی نه دي چې اوربند وکړي. تاسو اول باید اوربند وغوړی، بیا د سولې غوښتنه وکړي. سولې خو بیا د وجدو خبرو په نتیجه کې
کله د بندین بند ټول ټول امدا په تل د اوربند، اول اوربند دی او هم د ایمو اوربند د بندین خلاصیدو نورس تر بین افغانی بین افغانی مولا دغه سره دغه کیناستل د حکومت سره مخامخ طالبانو ولو په کابل کې په دوحه کې وختنی دا چې د اوربند په کې مهمه خبره اوربند دی د باندې نه خاطر نشته. اول مهمه خبره ده د ټول استادو د اوربند،
یعنی تاسو وایئ چې کله طالبان اوربند ونه مني دا 400 کسان دي نه خوشی کیږي.
نو دا حضرت مونږ خو د حکومت او حکومت غوښتنه هم دا وه حکومت به د استادو باندې پلاکي چې د ملت راغون کړی دي. نو اخیری دغه ټول د افغانان خو ټول ته ویل چې دا خلک اخلاص شي، ټول بندین د اخلاص شي. که ارث مر جرمونه کې راځي خو د دې په مقابل کې سول او اوربند غواړو، او که چیرته د طالبان د دین ورسته دیم سول ته دغه د حکومت هم غوښتنه هم دا ده د استادونه، دا د حکومت غوښتنه هم دا وه چې باید د بندین اخلاص کو او دا پلاو ختم شي او طالبان موږ سره مخامخ کینی. د حکومت هم دا غوښتنه ده.
درست، ډیره مننه
د استاد نیم غوښتنه کړې.
صحیح، بیا هم نوبت درکو. استاد ستانکزی، څه فکر کوي ک چیرته د دې مشورتي جرګې غړي دا شرط کیږي چې مخکې البته یو شمیر نور هم سره چې مشخبري وکړي دی غوې هم غوښتنه دا و چې د طالبانو بندیان دي خوشی شي، خو په مقابل کې دا شرط کی خودل شي چې طالبان به اوربند کوي. فکر کوي چې طالبان به په دې پړاو کې اوربند ومني؟ څاټ کال کوي
ګوره دا مسله همکې په کنسلا په لایکی په دمانات طالبان هم دا اوس وايي چې موږ څلور څو بندیان خلک کې سرغو موږ مذاکرات د سر شروع او په هغه د اوربان باس را شروع شي. دا په ځای کال کې ته زړه دي چې وايي لکه څو او دی ورور یې دا غواړي چې اول دی هغه اوربان دوکي دا ورته زمانات واخیست او مذاکرات شروع شي. دا د فکر کوم دا پروسه اوږدوي. موږ ولې د طالبان په کې اکثر نه وځي؟
نه، دوی دا وایي چې طالبان دی دا ومني، حداقل دا تضمین دی ورکړي چې دوی به اوربند کوي، لیکن تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو دریز نه خبر یو او اورو له دوی څخه، دوی وایي چې بندیان دي خوشی شي، موږ به د بندیان د خلاصون په صورت کې به خبرو تکینو نه اوربند ته، بیا به په خبرو کې په اوربند خبري کوو.
بله بله ما هم درس درلوده ما هم درس درلوده دلک فکر کنم چه موضوع زندگی کمیه و ما هم نوی شرکل بکرم استگیم.
بله یو شمیر نور بیا داسې استاد اغلری نظر لري چې یا اندیشنه لري چې وای که طالبانو سره دا خبري ومنل شي یعنی بندیان خوشی شي بیا به سبا دوی نور شرطونه رامنځته کوي تر اوسه پورې دوی په نظر هم داسې وو.
نو زه فکر کوم چې که چیرې دا بندیان خوشی شي خو اول خبر به مالی طالبانو د خبرې پر مبنا و همدارنګه د امریکایانو بچه ولی خاقلی خیلی ذات خبر پر مبنا باید در بین المللی مذاکرات شروع شد. در بین المللی مذاکرات که شرطون را منسته کهی که محصول چیزی در به اروسته خبری که این پار خود سمبریسی که اروستانه شرط هم در چلون سال کسان دید.
بله دیر زیاده منن فضلی سب استاسو پا کمیتو که پا باسونو که په دې اړه اندیښنه وه او که نه چې که دا کسان خوشیم شي او بیا به د سولې په خبرو خبرې ډېر دوام وکړي او یا طالبان به نور شرطونه رامنځته کړي داسې اندیښنې وي او که نه وي؟
والله چې خدای خلکو په باندې خلکو خو اکثریت دا غوښتنه کوله که چېرته د طالبانو دا شرط وي او بالمقابل بیر طالبان دې ته وفادار چې د خپل افغانانو سره بېرته په درې ورځې بعد لکه څنګه چې رئیس جمهور وویلې چې تی بني مخامخ خبرو ته او د سولې او د اوربن د اوربن اول ټول 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 تاکید د ټول استادو په اوربن باندې دی.
بله بله سب استاد اوس یو شمیر خلک دولت
اوربند معنا ملری دی اوربند معنا ملری دغه ټول خلک مایوس دي چې د دې مقابل تلو سو نفر خلاصي دن کی مقابل کی اوربند ونی هیڅ معنا ملری.
درست ډیره مننه استاد ستانک زای ځینی داسې وای چې تر اوسه پرې دولت ځین د انتقاد غوتنی ولکې چې ولې دومره طالبان نه دي خوشی کړی نور چې 2000 شپږ سوې خوشی کړل دا څلور زره شپږ سوه چې خوشی کړل نو دا څلور سوه دي هم خوشی کی چې د طالبانو پلمی ختم شي لیکن که دا کسان هم خوشی کی فکر نه کوي چې طالبان به د ولس له فشار سره له انتقادونو سره مخامخ شي او په هغه صورت کې چې خبري ونه کی
او دقیقا په هغه صورت کې که چېرې دا څلور سوه کسان خوشی کیږي هغه ذهنیت د افغانستان د دولت په ګټه کیږي که چېرې طالبان دا په خپلو خبرو خپلو خبرو باندې او تعهداتو باندې وفا ونه کړي په هغه صورت کې طبیعتا خلک بیا یا عامه ذهنیت به د افغانستان حکومت شي.
بله ډېره مننه فضلي صاحب. طالبانو ویلي دي چې دا یوه نمایشي لویه جرګه ده، تاسې په خپله د جرګې برخوال یاست، تاسې څه فکر کوئ؟ تاسې پوره واک او اختیار لري او که نمایشي ده؟
نمایشي جرګه خو پدې نه ده چې دلته کونډو د کلو او د بانډو نه داسې ضعیفه خلک راغلي دي چې حتی د دې ګرمۍ کې زوب شلو. دا خو طالبان باید دې ته نظر وکړي چې دا د فرمایشي نه ده، ځکه داسې خلک دلته دي چې هغه سره د حکومت نه همدا غوښتنه کوي د سولې او دلته سوال د خلکو وجړلې داسې ځایونه دلته راغلي دي، داسې خویندې راغلي دي چې د هغې ماشوم ورونه خاوندانې د لاسه ورکړي دي. طالبان دې نور پلمې نه لټوي، که چېرته په حقیقت کې دوی افغانانی او غواړي چې د افغانانو سره جوړه وشي. امریکایانو سره ښه کړې ده، اوس خو دا دوه درې میاشتې کېږي چې څلور سوه بندیانو په مخ د وجې ډېر افغانان شهیدان شو، او که دوی دوام ورکوي داسې یو بانۍ او دا بندۍ خلاصېږي او دوباره په خپل دغه باندې وفا نه کوي، د دوی نه دا معلومېږي چې دا افغانانو ته وفادار نه دي، افغانان دي نه بې
تاسو مخکې وویل چې حکومت هم دا غواړي او اشاره هم وکړه چې حکومت هم دا شی درته ویلی دي، یعنی تاسو ته یو ذهنیت درکوي او په تاسو باندې تحمیلوي او که تاسو په مستقل ډول پرېکړه کوئ؟
حکومت مستقل ډول باندې ټول خلک همدې ته راضي دي، د اول نه مخکې چې جرګه شروع شي ټول په دې باندې متفق وو. موږ چې سره اړ ولایتونو خپل نمایندګان سره کېناستو مشورې وکړلې، موږ وویلې چې باید ضمانت پکې او مهمه خبره پکې اوربند بندیان د خلاص خو چې شرط پکې دا چې اوربند او کوریت او بندیان خلاصېږي او دا د طالبانو اخري دغه طالبانو خو څو دلی ویلې چې د رئیس جمهور په خپل دغه کې ویلې په بیان کې ویلې چې بندیان خلاصي نو دوی به دوه ورځې بعد موږ سره مخامخ کینی،
نور نه پېږم الله رب العالمین مهربان ان شاء الله مخ امید لرو.
بله ډېر
مننه. نور د اورو د دین اورو څه طالبان دي چې ته اوربندم نه کېدغه نه کېدو بس دې خپل افغانان سر دی زته او دښمنی لري د قتل عام به رواني به د اسې فلم ده چې سلوسو باندې مخلاشي یعنی د دې به نور پروګرام لري.
بله ډېر مننه. استاد ستانګ زه د چې ولسمشر غنی وای چې ک دا کسان خوشی شي نو طالبان به په درو روزو کې خبرو ته کینی دی افغانستان له حکومت سره څه فکر کوي چې دته یعنی شاغل غنی ته کومه وعده ورکړی شوی نه ده اتمن به کومه وعده ورکړی شوی وي چې طالبان خبرو ته حاضر شي چې په دومره زغر ده خبره کوي کڅنګ
دقیقا نه تا نه دا چې ویل چې په درې ورځو کې به خبرې شروع شي بلکې ویل چې اوربات به هم وکړي نو زه دما باور دارم چې باید دا وسادت کوونکي چې امریکایان دي دوی به د اطمینان جمهور رئیس ته ورکړي کاشکې نن جمهور رئیس ویلي وای چې دا اطمینان له کوم ځینه ده ترلاسه کړی تر څو ملت او د جرګې غړي هم په پوسي وای.
بله صاحب ډیره مننه. اوس په یو دوه اوریدونکو ته نوبت ورکو که لنډې خبرې وکړي یا پوښتنه وکړي نو خوشحاله بسو مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. حبیب الله صاحب پوښتنه یا نظر مو مهرباني.
نظر خو دا ده گذشته خصلت مردان بود دا کوم څلور سو کسان چې طالبان رونه وای دا خوش شي دا خو خیلی خوش دي چې ګوند خدای پاک مهربانه ده چې په افغانستان کې سوله راشي دا غوډه سبب څه په دې خاطر چې د پیغمبر علیه السلام حکا او تخصر دوستان په شهادت ورسېل خو الله هغه پیغمبر علیه السلام دا اوس گذشت وکړي او په دې برکت او خدای په خوشاله کیږي او رسول خوشاله کیږي نو دې د افغانستان
دغه نظر شو چې
ان شاء الله الرحمن د خو
بله پښتنه هم لري
او دغه د بازي اوریدونکو وایي چې اوربند جدي وشي جدي وشي خو دغه یو شته پام نه کوي پر دغه لارې چې دا کم پاټکونه دغه زنجیران دغه خلکو څخه ډېر پیسې اخلي.
خیر دا بل موضوع ده که اوربند وشي شاید دی حقوق هم مخوړل شي شاید دغه خبرې هم ختم شي. بل اوریدونکو له رو تاسو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب لرادیو لری شو خبرې
دغه پاتې کوم څلور سو باندې چې دغه کچیر دغه جرګه پیسې نه ته وکړي او مثلا بیا وربان یا یو څه دې په اړه څه پاتې ونه مهم امکان دې څه څه
متاسفانه ستاسو आवाज ډیر واضح نه دی ډیر مننه. کور ودان بیرته به میلمنو ته ورسو. لومړی فضلی صاحب د روسیې اوریدونکو خبرې خو مو واورېدلې متاسفانه چې د فضلی صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر ستانګزی صاحب تاسو کوم دا پوښتنه وکمه د روسیې اوریدونکو دا ویل چې کچرته د جرګې برخوال دا شرط کیږي چې د طالب بندیان د اوربند په مقابل کې خوشی شي نو دی وایي چې د سولې پروسه به اوږده سي لکه دا اوس ځنډېدلې ده نور به هم وځنډي شي. تاسو څه فکر کوئ؟
دقیقا که چېرې بیا هم طالبان په خپل تېر موضوع کې وي چې وروسته د بندیان په مکمل ډول د نرست په مطابق خوشی شي نو او د اوربند بحث اصلا په کې مطرح نه ده نو بیا واقعا هم دا یو نوی مسله پکې رامنځته کېږي چې په طبیعي ډول دغه پروسې دا پروسه به اصلاح ځانګړې کوي.
استاد کوم یو شي ته فکر کړی وي طالبانو خپل دریس هیڅکله نه دی بدل کړی په دې خبرو کې سوله کې روغه جوړه کې عموماً یو څه خلک منی یو څه له لاسه ورکوي یو څه نرمښت یو څه انعطاف وي لیکن دوی هیڅ انعطاف نه دی ښودلی. څه فکر کوئ ولې
دا د دې سیاسي موضوع ده له بل لپاره دوی دا انعطاف نه کوي چې کابل په دوه جهتو کې تر فشار لاندې ده
او طالبان په دې باندې پریږدي، یا خپل هغه جمهوریت او هغه حالت چې طالبان نسبت د افغانستان دولت هره ورځ تشدیدوي. بل طالبان ولیدل چې د یو جبهې له چې هغه د امریکا جبهه او ناټو جبهه وه ځان یې بېغمه کړی ده، او هغوی هم تقریبا د طالبانو په موضوع کې په کابل باندې فشار راوړي. دا دواړه فشار د باعث کېږي چې طالبان په خپلو موضوعو کې په سیاسي لاس تغییر رانه ولي.
علی ډیره مننه ښاغلی فضلی، ستاسو ټلیفون قطع شو. دی مخکینی اوریدونکي نظر داو دی استاد نظر مو واخیست، ستاسو نظر هم غواړو چې واورو، ځکه چې تاسو د جرګې ګډونوال یاست. دوی ویل وای ک تاسو په دې تاکید وکئ او ټینګار وکئ چې طالب بندیان دی په دې شرط خوشی شي چې طالبان اوربند ومني، او طالبان به دا کارونه کې غالبا نو د دې سولې پروسه به ځنډنه شي.
پیلن حضور ټول څه چې د کستول کمیټو والا دی، نن چې موږ د چافر مخاور او مشران سره خبرې کړې د اوربن مهمه خبره په اوربن او د بین الاقوامي مذاکرات مخامخ شروع کېدلې، او مهمه خبره په اوربن دی چې کله په اوربن پکې نه د طالبانو غوښتنه زموږ د دلته رئیس جمهور بعد مشران سره د اوس واقع ویل چې موږ سره خبرې شوې دي چې موږ به تر څو چې جرګه خلاصيږي اول ورځ درې ورځې بعد د دین د سبا د ورځې نه دوه ورځې بعد به طالبان مخامخ موږ سره د قانون مذاکره شروع کوي. خو د دینه مخکې ټول استادو دلته چې څو ګڼوال دي زی غوښتنه اوربند دي، کله چې اوربند نه ولی طالبان د اوربند ته ځل نه کوي، کله چې سلور څو باندې د دې خلاصي او به هم اوربند ته ځل نه کوي، او تر اوسه ګل کومه دا مشورتي جرګه چې دا نه فرمایشي ده چې دسي خلکو په شرکت کړي دي چې د کور نه 15 شپږ شهیدان ورکړي دي. نور د طالبان د افغانانو په حال باندې رحم کوي، الله رب العالمین دې نور په افغانستان کې سولې راولي. موږ خو امید لرو، او که څو به د افغانستان او خپل وطن ته وفادار ني او د پردو خلکو اجندې مخ کې وړي کړه طالب په حکومت کې حکومت نه خلکو موږ ګیله کوله چې تاسو فلوس او نفر ولې نه فریدي دی او باندې ولې دا هم خلاص شي. ادرينه چې ورته بیا طالبان نور پرمایشات د غوړ اندی کینو، الله رب العالمین
ډېر
نو خپل سال به الله رب العالمین دې کوله دې رحم وکي. بس
سلامات اوسې کور ودان د کونړ ولایتي شورا مرسیال ښاغلی عبداللطیف فضلی چې د مشورتي لوی جرګې غړی هم دی، همدارس له پوهان نصر الله ستانگزی څخه منندوی چې زموږ بلنې ومنله او پښتنو ته ځواب وایو. ژوندون